کې خبرونه الله مومل
ستړي مشهي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازدي رادیو نه رواني یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال له خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د لیدنو کتنو په تړاو د افغانستان د سولې لی شورا له سرګندونو او د سولې او همغږۍ لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاري ګروپونو له حال خبرو د شنډه هم اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته خبرداري ورکړه ده چې د زمري له لکې سره د لوبې نه کوي کنه پښیمانه بشي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبرېږي. خو تر هر څه مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته سلیم محمد سالی وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی پر عبدالرشید دوستم لګیدلی تورونه به د عدلی ادارو لخوا څیړل کیږي. د افغانستان او پاکستان دوو کاري ډلو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ عملی پلان په اړه خبرې پیل کړې. د ایران ولسمشر د امریکا ولسمشر ته خبرداری ورکړې. تکل سوی د افغانستان د جمهوری ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم کابل ته ستون سي. دوستم د هغې موافقې له مخې له تقریبا یو کلن جلا وطني وروسته هیواد ته ستنېږي چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې سوې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
جنرال صاحب دوستم قرار است که کابل تشریف بیاره و سایر موضوعات حقوقی است اونا در مطابقت با قانون پیگیری میشه.
عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې وروسته له هغې چې د جوزجان له پخواني ولی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن سو ترکیې ته لاړ. بلخو د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري ویلي چې د افغانستان عدلی او قضایي ادارې پر دوستم لګیدلی تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې څېړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو د دواړو هیوادونو د کاري ډلو غونډه په کابل کې پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دې غونډې په پیل کې وویل
چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل دغه ګډ پلان په وروستیو کې نهایي سوی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سولې ولسي حرکت د غړیو پرلات یا تحسن نن لسمې ورځې ته ورسېد. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت کوم استازي له دوی سره خبرې نه دي کړي.
تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو موږ ته جواب نه دی راکړی او نه هم له هغوی سره زموږ د پوښتنو جوابونه سته، ځکه چې په 40 کلنه موده کې همدا پاکستان دی چې په افغان خاوره او په افغان ولس کې لاسوهنه کوي او تر اوسه پورې له دغه چارې څخه خلاص نه دی اخیستی.
دغه حرکت تر دې مخکې د روسیې او امریکا د سفارتونو دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دغه ډول پرلات کړی و. دغه حرکت وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د کندهار امنیتي مسؤلان وایي هغه پولیسي نیولی چې د خپلو څلورو همکارانو په وژنه تورن دی. د پولیسو ویان څارن زیاد دراني ازادي راډیو ته وویل
مختلف دې چې د ساحه څخه یې بیا هم د دښمن طرف ته ځتا کاته نه کړي کوم مونږ زیاده کې نه ورته د پولیسو د تعالی څو جریان کې نه ورته د حالت نه هم معلوم چې طالبان څه مارکه بدلې ده څنګه بدلې ده په دې هغه معلومات په تاسو معلومي چې خپلوال پرازر ساري کې نه بدلې ده.
ویل سی چې دغه پولیس وړه مشه په جړې ولسوالۍ کې خپل څلور پولیس همکاران وژلي و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو په اړه 200 ور رسېدلي شکایتونه له بشري حقونو په سرغړونو، وژنو، د مځکې پر غصب او نورو قضیو دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه کمیشنر عبدالبصیر فایز د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له 3 ولایتونو څخه په مجموع کې نږدې 680 شکایتونه ور رسېدلي دي. ښاغلی فایز وایي د دغو اعتراضونو او شکایتونو د څېړنې او تحلیل پروسه روانه ده. د ایران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دښمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی وویل امریکا باید وپوهیږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د سولو مور ده. ایرنا خبری اجانس د ولسمشر روحانی وینا راخیستې چې نن یې د ډیپلوماتانو په یو غونډه کې خپل امریکایي سیال ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي، ښاغلی ټرمپ د زمري له لکۍ سره لوبه مه کوه چې پښیمانوونکې ده. نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د اسرائیل پوځ وایي په وروستیو کې د سوریې د یو رضاکار مدني سازمان غړي او د کورنۍ غړي ژغورلي دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. دغه کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د ګلان غونډیو ته څیرمه له یوې ناکرارې سرحدي سیمې ژغورل سوي او بیا اردن ته لیږدول سوي دي. د اسرائیل پوځ په ټویټر کې لیکلي چې دغه ملکیان د سوریې په جنوب کې له یوې جنګي ساحې د دوی ژوند ته د ورپېښ ګواښ له کبله بلې سیمې ته ایستل سوي دي. پوځ دغه کار استثنايي بشري اقدام بللی دی. اسرائیل وایي چې 800 کسان اردن ته لیږدول سوي چې له هغه ځایه به بریتانیا، جرمني او کاناډا ته سفر کوي. او د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي موافقه یې کړې چې د نړیوال تروریزم او مذهبي افراطیت په وړاندې مبارزه کې به خپله همکاري زیاتوي. د راپورونو پر اساس د قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ترکمنستان لوړ پوړي ډیپلوماتان د قرغیزستان په ساحلي ښار چالپون اتا کې سره راټول سوي وو.
تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو تر راپورونو خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرول دي.
خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نه شي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبري.
د راپور سربیره مرکه مو هم کړی ده چې تاسو به د خبرونه په اوږدو کې واورئ. د شند همغږي او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډه نن په کابل کې په کار پیل وکړ.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي.
د شن په یو بل راپور کې ورچې د انتخاباتو ځینې سرونکو وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولای شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنه لاندې راولي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړه چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، ګنی پښیمانه بشي. د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په 1290 او 3.15 اف ام په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته وایي چې د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینه برابرول دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه پر ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت له نړیوالو سیمه ییزو دوستانو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو رسنیو د طالبانو د یو استازي په حواله داسې راپورونه خپرې کړي وو چې ګنې طالبانو او امریکایي چارواکو په خپلو کې په څو ځلې کتلې دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان هم وایي چې نړۍ او د سیمې هیوادونه کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابره کړي. بیره نور حل د رحمت افغان په راپور کې
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې د خبرو له پیلېدو سره همکاري وکړي دوی یې هرکلی کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هیوادونو همکاري اړینه ده، خو وایي چې د سولې د خبرو رهبري او مالکیت باید یوازې له افغانانو سره وي.
موږ هیله من یو چې هر اقدام چې د افغانستان د سولې د سولې مذاکراتو پیل دلوي ترمنځ د حکومت او طالبانو. خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده، او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبری.
ان بی ایس امریکایي خبری شبکې تازه د طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نه غختل نوم یې واخیستل سی راپور ورکړی چې طالبانو او امریکایي چارواکو څو ځلې سره کتلی دي. دغه شبکې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دغه غیر رسمي لیدنې کتنې په افغانستان، قطر او متحد عربی اماراتو کې اسوي دي. ان بی ایس ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ملاقاتونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې د ډونالد ټرمپ حکومت له دې وړاندې د افغانستان د ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو د خپرېدو ترڅنګ کابل چپ ملي ارمان ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د جبهې مقاومت یو شمېر مشرانو هم د طالبانو له لوړ پوړیو چارواکو سره خبرې کړې. په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله د سرچینې نوم نه دی ذکر شوی، خو د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوي یو غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د جبهې مقامات ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. له دې وړاندې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره مذاکرات کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو مشتاق رحیم د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو خپرېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول ملاقاتونه کولای شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمینه مساعده کړي.
نو دغه تماسونه فکر کوم چې تر ډېره حد پورې اندا پورې محدودیت لري چې دا باورونو ارزونه ده چې موږ څومره په بل باور کوو. سو دا یو هڅه ده چې وکتل شي چې نیتونه څومره واضح دي د سولې د بهیر لپاره. نو مذاکرات نه دي، البته د مذاکرات څخه مخکې مذاکرات لپاره د آمادګۍ اړیکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیره ورځ ویلي و چې ټاکل سوی په روان اونۍ کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسی. د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله ډېرې کړي، او خلک له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته لبیک ووایي.
تاسو موږ غلاز دی رادیو ناوړې به هم په همدې موضوع تم کېګو. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون غړي په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا دوه په خبرې کول شي د سولې پروسې ته لازمي زمينه برابر کړي. د یاد کمیسون غړي ګل پاچا مجدي ازادي رادیو ته وویل د سولې د رسمي خبرو له پیلېدو مخکې د همداسې ډیالوګ اړتیا ده چې د جګړې اصلي ښکېلې خواوې سره کېني. له ښاغلي مجدي سره زما همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې پختلی چې دا خبرې څه معنی لري لشي.
ما په نظر د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د رای په اساس راغلی دی. د دې شمولیت په داسې خبرو کې اړینه او ضروری ده، ځکه هغه وخت چې فیصلې کېږي باید دوی ته هم د منلو وړ وي. ولې که چېرته موږ دې بحث ته لاړ شو چې موږ دغه مزله او د کشاله یا دغه ستونزه چې د افغانستان کې د ناامنۍ دی او د امنیت یا سولې مسله ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، زه فکر کوم یو ضروري خبره ده او دام د منلو خبره ده چې هغه پلاوی چې په دې جګړې کې ښکیل دي لکه امریکا او طالبان، دوی هم وغواړي چې مستقیمی خبرې سره دوه په دوه وکړي.
نو مجدي صاحب فکر کوي چې دا د سولې پروسې ته د زمینه برابرول لپاره مقدماتي اقدامات کنه د ملنداس یو څه دي چې هغه سولې ته سړی امیدوار کوي چې ګویا خبرې پیل شوې دي.
بالکل، تاسو په جریان کې وجدي طالبانو یو ستونزه یا د جګړې دوام یو مازله چې دوی وړاندې کوي یا دلایل وړاندې کوي د جګړې لپاره هغه د امریکایي قواو یا د بهرني قواو شتون په افغانستان کې. نو د دې په خاطر دوی باید امریکایان د دوی سره وغږیږي، د یو توافق ته ورسیږي، یعنی زمينه سازي د دیالوګ یا د خبرو اترو لپاره دغه مسله ډیره احمدي او ضرور ده. زه د خپل ځان نظر می دادم چې په چیرته طالبان سره په هر ساته خبره کوي، هر هیواد کوي، که د افغانستان حکومت ورکه شمول وي خدای او کني ویم، زه فکر کوم د سولې لپاره یو لاسته راوړنه ده او دوی کولای شي خپل نظریات هغه هیوادو سره شریکي څوک چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او یو توافق نظر ته ورسیږي. زه فکر کوم دغه مسله دی مخکې دینه چې د مذاکراتو میسته یا اساسي خبرو ته یا د یو دایمي اوربند لپاره یا د راتلونکي د افغانستان لپاره خبرې کېږي، هغې دپاره دغه مقدماتي خبرې باید د دې هیوادو ترمنځ.
نو په دغه ټوله پروسه کې فکر نه کوئ چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو رول هغسې چې ویل کېږي چې د پاکستان د طالبانو ملاتړي دي، د هغوی حضور همدارنګه د افغان مقاماتو حضور دا حتمي دی که نه؟ دا حتمي په کومه موقع کې کله چې زمینه سازي وشي هغې وروسته که وروستۍ خبرې وي او دوی نتیجې ته رسېږي هغه مهال که نه سر له پایله؟
په پایله کې خو ما درته وویل چې پایله کې دغه ضرور دي په نهایي برخه کې چې یو منطقوي اجماع یا بینالمللي اجماع په دې مسالې باندې کېږي یا افغاني اجماع کېږي، په دې کې د ټولو فریقینو توافق او د دوی همکاري په دې سولې پروسې کې اړینه او ضروري ده.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي و چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه خپل تحلیل له تاسو سره شریک کړ. به هم د سولې په موضوع تم کېږو. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل کړی دی. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی چې د غونډې په پای کې نتیجه هم اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د دغې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. یوسف خان زدرانو نور تفصیل.
افغانستان او پاکستان له ترنګلو اړیکو وروسته اوس د باور جوړونې نوي پړاو ته رسیدلی دي. د دواړو هیوادونو کاري ډلو د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پوړو پلاوو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوي چې دا کاري ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دغې ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کیږي. د د په وینا دوی به په پنځو کمیټو سیاسي اړیکې کډوالي او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه وروستی شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدراعظم شاهد خاقان عباسي د سفر پر مهال چې د روان کال د حمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدراعظم هغه وخت له ولسمشر غني سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تامینې جنجوآ جوړې شوې غونډې ته وویل ډاډه ده چې د دغو کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
And we see that Pakistan and Afghanistan will go to
Mongolia lari da tamalru che Pakistan aw Afghanistan ga inshallah pasi me ki da iqtisad subat aw da suli da tingxt ba barkha ki pa gada parmakhtak kawi mong da khpal plawi lar khada da sargandu che da da bahir da parmakhtak la para ba pujmantia sara iqdam kaw.
نوموړي وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي کابل ته د پاکستاني پلاوي دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
دا نور موضوعات او راپورونه خبرونه تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. به هم د سولې په رابطه بل رپورت لرو چې د افغانستان مشران جرګه له حکومت نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د راتلونکي اوربند په اړه له دقت نه کار واخلي تر څو ورڅخه ناوړه استفاده ونشي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو مخالفینو په کوچني اختر کې له اوربند نه ناوړه استفاده کړې ده. له دې سره د حکومت اجرایه ریاست وایي که چیرې په لوی اختر کې اوربند لانی ده د خلکو ټولې اندېښنې به په پام کې ونیسي. یوسف خان زدران هم د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
مشرانو جرګه په تیر اختر کې لوربند نه راولاړو شوې ستونزو او اندېښنو ته په پام سره ټینګار کوي چې حکومت باید دا ځل د خلکو ګټو ته په کتو اوربند اعلان کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه د تیر اوربند په اړه د سناتورانو تر اندېښنو وروسته ټینګار وکړ حکومت باید دا ځل له وسله والو مخالفینو سره په اوربند کې ډېر دقت وکړي.
په تیر اختر کې اوربند شو د خنډ نه شو، متاسفانه دښمن د دې له سوې استفاده وکړه. نو زموږ پیغام به د ولسمشر او د حکومت مشر ته بتم دی چې د طالبانو یا د دښمن یا د سیمې د استخباراتو شوم هدف ته چې په تیر آتش بس کې لاسته راوړل هغې ته په نظر کې نیولو سره د خپل ولس ګټې، خپل نظام ګټې خوندي وساتي او فایده کې آتش بس ترسره کېږي. اول یو طرفه نه وي، دوم ولس ته نه بېرته متضرر نه شي.
که څه هم ښاغلي مسلم یار ونه ویل چې په تېر اختر کې لوربند څخه څه ناوړه استفاده شوي، خو سناتور حسن هوتک دغې غونډې ته وویل چې تېر اوربند یو منظم پلان له مخې نه و اعلان شوی، نو ځکه لوربند وروسته خلکو ته ډېر تلفات واوښتل. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په لوی اختر کې هم له وسله والو مخالفینو سره د اوربند ویلي او دا کار یې د جګړې ختمولو لپاره د ښه نیت ښودل بللی دی. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له اووه ویشتمې اووه ورځنۍ یو اړخیز اوربند اعلان کړ چې وروسته بیا طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. که څه هم وسله والو مخالفینو له اختر وروسته اوربند ختم کړ، خو حکومت اعلان شوی اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځاوه. خو انتقادونه دا دي چې حکومت د اوربند لپاره دقیق پلان نه درلود. اوس د حکومت اجرا ریاست وایي دا ځل به د اوربند پرېکړه د بېلابېلو اړخونو په نظر کې نیولو سره کېږي. د اجرا ریاست دویان مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیدگاه‌هایی که مطرح میشه از جانب مشران جرګه
د وی هغه لیدلوري او اندېښنې چې د مشرانو جرګې د غړو خلکو او اړوندو بنسټونو له لورې مطرح کیږي دا ټول په نظر کې نیول کیږي. او هغه اوربند چې ټاکل شوی په لوی اختر کې اعلان شي په هغې کې دا بېلابېل اړخونه په پام کې نیول کیږي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د تېر اختر د اوربند ستونزې ډېرې وې او لا هم په کابل کې د طالبانو د موجودیت او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنې موجودې دي. له ډلې یونس فکور وایي یو اړخیز اوربند ښه انتخاب نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو سره اوسه او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه نړۍ له حالاتو ځان خبر کړی. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع، د انتخاباتو ځینې سرونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي سرونکو له ډلې محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشأ د رئیس مرنه یو مثبت اقدام دی، خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تیره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ د رئیس په توګه ټاکله ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ د رئیس ټاکل کېدو د دغه پوست د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل، خو د ده د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي سارونکي اندېښمن کړي دي. دغه سارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشأ د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشأ باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بېطرفۍ سره پر مخ یوسي. د بوبل د دارالانشأ د رئیس د ټاکلو پروسې یو لړ اندېښنې پیدا کړي، ځکه چې قانون پکې مات شوی دی. یعنې د قانون د مادې زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلي شوې نه وي شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی تحصیل تجربې او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري دا هم یوه لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د سارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د سار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشأ ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر لمریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نهه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تېرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تېرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هېڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي، دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هڅې بلاندې ښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یو سارون کې بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډېری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. د ټینګار کوي چې که د دغې پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کېدونکو ستونزو سره مخ شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. په غزنی کې امنیتي ځواکونو د پولیسو په ګډون یو شمېر کسان نیولی دي. په دې اړه به نور حال له خپل همکار حبیب الرحمن تاثیر نه واورو.
دا غزنی امونیا کمانډان وایي د یوې اونۍ په دوران کې په ښار کې یو شمېر کسان نیولې دي. سمنوال فرید احمد مشال د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د دغه نیول سوو کسانو له جملې څخه یې یو شمېر خبریالانو ته وروښودل وویل په نیول سوو کسانو کې پولیس هم شامل دي.
په تېره یوه اونۍ کې درویشت نفر هغه مخالفین چې تخریبي او تروریستي اعمال یې د ښار دننه او پر کمربندي پوستو باندې کول او نیول شوي دي. عملاً یې خپل پر جرایمو باندې اعتراف کړی دی، همکار ورسره اوسېدلي. په دې جمله کې درې نفر هغه پولیس چې په نورو جرایمو کې ککړ و لاس یې درلودی چې سو استفاده د صفیه سوه یا د خلکو د ازیاتو د ازار سبب ګرځېدلی و هغه هم نیول شوي دي.
مشال زیاته کړه له دې څخه پرته په تېره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان نور هم نیولي دي.
او تقریبا په شپږ څلوېښت نفره په یوه میاشت کې اختطافچیان، غله، مختلفو جنایي جرمونو کې لاس درلودی، دستګیر شوي دي او موضوع د باز د تر څېړنې لاندې دي او اعترافات د ټولو پر شواهدو باندې موجود دي او هغه څرنګوالي کې معرفي شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ په غزنی کې د ښاري ګارنیزون په نوم د ښار د نظم د خوندي ساتلو، هدفي وژنو او غیر قانوني کړنو د مخنیوي په موخه د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ګډو ځواکونو یوه دوه سوه کسیزه قطعه هم جوړه سوه.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونلډ ترامپ ته خبرداری ورکړل چې د زمری لکې سره د لوبې نه کوي، غنی پخېمانه بشي. روحانی نن له ایراني ډیپلوماټانو سره په یوې کتنه کې ویل له ایران سره سوله د ټولو سولو مور ده او له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. په دې اړه نور حال د رضوان مراد په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل هیواد پر ضد د امریکا د تګلارې له امله جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړی دی. روحانی د یکشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني ډیپلوماتانو یوې غونډې ته ویل امریکا باید پوه شي چې له ایران سره سوله د ټولو سولو مور او له ایران سره جګړه د ټولو جنګونو مور ده. ایرانی مشر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړ چې د ده په خبره د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، کنه پښیمانه به شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تېره مئی میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې نور سخت بندیزونه ولګول. ایران د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه وغندله. حسن روحانی پر ایران د امریکا د فشارونو په اړه وویل چې دې ګواښونو موږ تر بل هر وخت زیات له یو بل سره نږدې کړي یو او د نوموړي په خبره یقینا موږ به امریکا ته ماتې ورکړو. د ایران ولسمشر پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې د ایران د اسلامي نظام د کمزوره کولو او له منځه وړلو هڅې کوي. حسن روحانی ویلي دي چې امریکا د ایران د ولس پر ضد جګړه اعلان کړې ده او بیا ادعا کوي چې له ایرانیانو ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو په ګډون امریکایي چارواکي وایي د ازادۍ لپاره د ایران له ولس ملاتړ کوي. ښاغلی پومپیو له امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې پر ایران د فشارونو هدف د دې هیواد په چلند کې بدلون راوستل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې له ایران څخه دولس غوښتنې کړي دي چې د یورانیمو د غني کولو درول او د حزب الله په شان تروریستي ډلو څخه د ملاتړ بندول پکې شامل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ په تهران کې خبرداری ورکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو پر ضد ګام واخلي، هیواد به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم